کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. دا محل په افغانستان کې د غرمي 12 بجې شوه. دا خبرونه در تازه رحمت الله افغان د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې عبدالرب رسول سیاف، کریم خلیلی او محمد یونس قانوني، د ولس مشر محمد اشرف غنی او ډاکټر عبدالله عبدالله ترمنځ د ګټور منځګړیتوب خبر ورکوي. خو له دې هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي او مهم خبرونه له اجمل ترمن څخه اورو. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي چې د داعش د خراسان ډلې مشر عبدالله اورکزي په ابتدایي طرف کې د سیمې له استخباراتو سره د ارتباط په اړه معلومات ورکړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان حکومت سره مرسته کوي چې په ولایتونو کې د کورونا وایروس معاینې مرکزونه جوړ کړي، او چین پرون په هغه هیواد کې د کورونا وایروس له امله د زرګونه کسانو په مړینه د ملي ویر مراسم ترسره کړل. بشپړ خبرونه تاسو زموږ غاک له ازادي رادیو څخه اورئ. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي چې د داعش د خراسان د ډلې مشر عبدالله اورکزي په ابتدایي طرف کې د سیمې له استخباراتو سره د ارتباط په اړه معلومات ورکړي دي. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل دا پر ټویټر لیکلي، خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. د ملي امنیت ریاست پرون د اپریل په 3 وویل چې په افغانستان کې د داعش د خراسان د ډلې مشر عبدالله اورکزي چې په اسلام فاروقي مشهور له خپل نونس نور ملګرو سره نیول شوی دی. د ملي امنیت ریاست په خبر پاڼه کې نه دی ویل شوی چې هغوی دقیقا څه وخت او چیرته نیول شوی دي. هندوستان ټایمز ورځپاڼې پرون په کابل کې او نوې دلی کې د پټو استخباراتي سرچینو په حواله لیکلي چې اسلام فاروقي هغه څوک دی چې په کابل کې د سکهانو پر ګورودوارا وروستۍ حمله پلان کړې وه. د مارچ په 15 په شور بازار کې د سکهانو پر ګورودوارا په خونړۍ حمله کې د ښځو او کوچنیانو په ګډون 28 تنه ووژل شول. د عملي مسؤلیت داعش اخیستو. د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې کابل ښار ته د برېښنا رسولو لپاره د ازبکستان د وارداتي برق یو سرکټ په موقت ډول وصل کړی دی. کابل او یو شمېر نور ولایتونو ته د ازبکستان د وارداتي برېښنا جریان د پنځشنبه په مخصوصن پرې شو. برېښنا شرکت وایي چې د بغلان د چشمې شیر په سیمه کې د جګړې له امله د برېښنا مزي پرې شوي وه. د مزیو د ترمیم لپاره کار پیل شوی دی، خو برېښنا شرکت وایي چې یوازې د شپې لخوا په 2 ساعته د موقت لین په مرسته د خلکو د اړتیا د پوره کولو لپاره کابل ته برق ورکوي. د برېښنا شرکت پر فیسبوک پاڼه پرون د اپریل په 3 لیکل شوی چې د ورځ لخوا به د اصلي جریان د برحاله کولو لپاره کار کیږي. برېښنا شرکت وایي دی هڅه کوي چې دا ستونزه ژر تر ژره په اساسي ډول حل کړي. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان له حکومت سره مرسته کوي چې په ولایتونو کې د کورونا وایروس د معاینې مرکزونه جوړ کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا پرون د اپریل په 3 ویلي چې د روغتیا نړیوال سازمان په مرسته په جلال آباد او مزار شریف کې 2 مرکزونه جوړ شوي او 2 نور به په کندهار او پکتیا کې فعال شي. د اوچا په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د افغانستان حکومت غواړي چې د داسې مرکزونو شمیر 15 ته ورسوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په حواله ویلي چې د شنبې د ورځې تر پایه په 22 ولایتونو کې د کورونا وایروس 299 مثبتې پیښې تایید شوی چې واسې اته چا کسان بهر ته د سفر سابقه نه درلوده. دا په داسې حال کې ده چې نن شمیرې ښیي چې د کشمیر له 300 اوخت لري. په افغانستان کې د کورونا وایروس له امله تر پرون ماښامه د 2 مړینه تایید شوې وه. قدر من اوریدونکو، اوس هم یو څو بهرني خبرونه. چین پرون د اپریل په 3 په هغه هیواد کې د کورونا وایروس له امله د زرګونو کسانو په مړینه د ملي وی مراسم ترسره کړل، خو د نړۍ په نورو برخو کې لا هم دا خطرناک وایروس د خپرېدو په حال کې دی. په ځینو هیوادونو کې باید اوج ته ورسیږي. د ډیرو خلکو د مرګ ویره خوره ده او سخت اقتصادي تاوان یې رسولی دی. په چین کې خلک له دود سره سم هر کال د اپریل په 3 د کینګ مینګ په نوم ځانګړي مراسم ترسره کوي او د خپلو مړو عزیزانو د درناوي لپاره هدیرې ته ځي. په دې ورځ باید له دود سره سم خلک د خپل عزیزانو قبرونه پاکړي. خو د چین حکومت پر خلکو غږ کړی چې لږ تر لږه د اپریل د میاشتې تر پای دې دا مراسم نه ترسره کوي. کورونا وایروس د کووید 19 په نوم وژونکي تنفسي ناروغي پیدا کوي. دا وایروس د چین له ووهان ښار را پیدا او تقریبا ټول نړۍ ته خپور شو. په ووهان کې خلکو ته ویل شوي وه چې د دودیزو مراسمو د پر ځای کولو لپاره د هدیرو له کارکوونکو مرسته وغواړي او خپله دې هدیرو ته له تګ ډډه وکړي. د چین حکومت پرون وویل چې په هغه هیواد کې ټولې 2500 مثبتې پیښې ثبت شوي او 3330 تنه مړه شوي دي. خو څارونکي ګمان کوي چې د چین حکومت د قربانیانو اصلي شمیر پټ کړی دی. دا پراسیال کړی چې د امریکا جانز هاپکنز پانتون پر نوویل چې په نړۍ کې په کورونا وایرس اخته وګړو شمیر له 1.1 میلیون وخت او نږدې 16000 وګړي مړه شوي دي. د تاجکستان حکومت پرون د اپریل په 4مه د فوټبال مسابقې ته اجازه ورکړه. په تاجکستان کې چې 9 میلیونه وګړي د کورونا وایروس یو مثبت پیښه هم نه ده اعلان شوې. لدې کبره د تاجکستان پر چارواکو شک کیږي چې د دې وبا په اړه دقیق معلومات نه خپروي. د تاجکستان حکومت پرون د استقلال دوشنبه او خوجند د فوټبال لوبډلو ته د سیالۍ اجازه ورکړه. د سیالۍ د کتلو لپاره هیڅوک هم په لوبغالي کې نه و. د لسو لوبډلو په دې لیګ کې به نن شنبه هم لوبه تر سره شي. په پرونی سیاره کې استقلال شنبه د یو پوړاندې په دوو ګولونو خوجن ته ماته ورکړه. د کورونا وایروس ته و په پاوچ کې یوازې ځینې هیوادونه ته د فوټبال اجازه ورکړل شوې ده. په امریکا کې د تفتیش عالی فدرالي اداري ویلي چې په شدت او په پوره خپلواکۍ به د حکومتي ادارو د فعالیت څارنې ته دوام ورکړي. د خپلواکۍ او کفایت څارنې د عالي شورا په نوم د خپلواکې ادارې مشر مایکل هور ویتس پرون د اپریل په 4مه دا بیان خپور کړ. هور ویتس 2012 میلادي کال رئیس د امریکا د عدلي وزارت د سرمفتش دنده ترسره کوي. هغه ویلي چې اټکنسن د مسلکي خپلواک او د قانون حاکمیت ته د متحد وګړي په توګه پیژني او په خپلواکۍ د څارنې او تفتیش په کار کې مخکې وو. تر دې ورځ مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ټول استخباراتي ادارو مفتش له دندې لرې کړ. ټرمپ د امریکا د سنا د استخباراتو کمیټې ته په لیک کې ویلي چې د استخباراتي ادارو د مفتش مایکل اټکنسن پر کار باور نه لري ځکه یې له دندې یا چوکۍ لرې کوي. اټکنسن هغه څوک وو چې د اوکراین د ولسمشر سره د جمهور رئیس ټرمپ د تلیفوني مرکې پاړه افشا شوی معلومات اول وار د کانګرس له استازو مجلس سره شریک کړل او ویل چې دا معلومات د اعتبار وړ کړي. قدر من اوریدونکو دا ول تر دې محله د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو څخه واوریدل. تاسو کولی سئ دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې چپته دي ازادي رادیو ټکی کام کې واوري او هم ول ولي وړاندې په خبرونه کې اوري چې عبدالرب رسول سیاف، کریم خلیلی او محمد یونس قانونی، ولسمشر محمد اشرف غنی او ډاکټر عبدالله عبدالله ترمنځ د ګټور منځګړیتوب خبر ورکوي. د افغانستان امنیتي بنسټونه وایي د داعش د خراسان څانګې د مشر نیول به په دغه ډله یو لوی گزار وي.
قماندانای مهم و کلیدیشان بازداشت میشن، رهبرانشان از بین میرن. بدون شک مستقیم تاثیر مثبت بالای اوضاع امنیتی دارد.
د دفاع وزارت مرستیال وین فواد امانو کتر پیر سره ملتیا وکړی دا او یو شمیر نور مسایل به په همدې خبرونه کې واوري. اوس هم د سر موضوع لکه مخکې مې چوویل، عبدالرب رسول سیاف، کریم خلیلی او محمد یونس قانونی، د ولسمشر محمد اشرف غنی او ډاکټر عبدالله عبدالله په منځګړیتوب بوختي. در محل را سره د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق په سټوډیو کې د شفق سره په دې اړه باندې کورستي چې زیاده اوریدونکو ته ورکړي چې دغه منځګړیتوب کوم هته رسیدلی دا کوم پایله
تر اوسه. مننه کور ودان، سلام وړاندې کوم تاسو او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. له انتخاباتو څخه د رامنځته شوی سیاسي کړکیچ د حل لپاره منځګړی پلاوی له محمد اشرف غنی غنی او عبدالله عبدالله غوښتي چې له روان وضعیت څخه د افغانستان د راوتلو په خاطر د تفاهم ته دوام ورکړي. د دې پلاوي غړیو عبدالرسول عبدالرب رسول سیاف، حامد کرزی، محمد یونس قانونی او محمد کریم خلیلی په ګډه اعلامیه کې نن ویلي چې د افغانستان اوسنی حالت ته په پام دوی هلې ځلې کوي چې دواړه خواوې یو تفاهم ته ورسیږي. په اعلامیه کې له ښاغلي غنی نه غوښتل شوي چې د حکومتي چارواکو د ګمارنې لړۍ شاته واچوي. دغه راز منځګړي پلاوي له ښاغلي عبدالله هم غوښتنه کړې چې د سیاسي تفاهم لپاره ټاکل شوې موده وغځوي. په اعلامیه کې دغه راز هیله ښودل شوې چې د سولې خبرې ژر پیل او په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره ژر یوې مثبتې پایلې ته ورسیږي. په همدې حال کې د ولسمشر غنی مرستیال ویان دواخان مینپال وایي چې ولسمشر غنی عبدالله عبدالله ته د سولې پروسې د مشري او د هغه د ټیم غړو ته د ظرفیت پر اساس په کابینه کې د غړیتوب وړاندیز کړی. هغه وایي چې ولسمشر غنی د لوړې په مراسمو کې له خلکو سره ژمنه کړې چې له دوه اونۍ وروسته د کابینې د غړو ګمارل پیلوي او دا کار یې پیل کړی دی.
نور د لوړې مراسم تر سره شوم ولته ولسمشر له میرا سره ژمنه وکړه چې تر دوه اونۍ وروسته به نوې کابینه ټاکي. نو دا د ولسمشر په صلاحیت دی او دا په سیاسي جنجالونو پورې اړوند مسله نه ده.
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر غنی محمد حنیف اتمر د بهرنیو چارو وزارت سرپرست او نومان، طاهر زهیر د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سرپرست او نومان، او عبدالهادي ارغندیوال د مالی وزارت د سرپرست او نومان په توګه ټاکلې دي. خود عبدالله عبدالله د ټیم یو ویاند فریدون خوزون د منځګړي پلاوی د غوښتنې په اړه خبرې کول له وخته مخکې وبلل او ویل چې دوی به په دې حق له وروسته خپل نظر څرګند کړي. له انتخاباتو څخه د رامنځته شوي سیاسي کړکیج د هواري لپاره خغلی سیاف، حامد کرزی، محمد یونس قانونی او محمد کریم خلیلی د منځګړیو په توګه لڅه مدیره هیڅ لستونی بډوهلی خلاتر اوسه د دوی هلوزلو کومه نهایی نتیجه نه دا ورکړي. خو دوی په خپل نننۍ غړي اعلامیه کې ویلي چې په دې برخه کې پرمختګ شوی دی.
ډیر زیات مننه شفق صاحب. شفق صاحب چې د عبدالرب رسول سیاف، کریم خلیلی، محمد یونس قانونی د غړي اعلامیه په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکول، په دغه اعلامیه کې ولسمشر محمد اشرف خانی او ډاکټر عبدالله عبدالله د زغم غوښتنه سوي.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
د افغانستان امنیتي بنسټونه وایي د داعش د خراسان څنګه د مشر نیول په دې ډلې لوی گزاروي، خو له هم دغه وسله والې ډلې پر ضد مبارزې ته اړتیا ده. تېر ورځ افغان حکومت اعلان وکړ چې د داعش یا اسلامي دولت نومې وسله والې ډلې د خراسان څنګه مشر اسلام فاروقي د دغه ډلې له 19 غړیو سره نیولی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د نوموړي نیول په هیواد کې په امنیتي وضعیت مستقیم تاثیر اچولی سي. دا موضوع اکرام الله اکرام تعقیب کړی. دا مهال را سره په سټوډیو کې د اکرام وروستی جزئیات په اړه نور څه دي؟
ډیر زیات مننه افغان صاحب. د افغانستان امنیتي بنسټونه د داعش اسلامي دولت نومي ډلې د خراسان څنګه د مشر اسلام فاروقي نیول په دې ډله لوی گزار بولی وای چې د افغانستان په جګړه به مستقیم تاثیر ولري. د افغانستان دفاع وزارت وای چې دغه ډله په افغانستان کې سخت ځپل شوی او اوس مهال د دې هیواد په ختیز کونړ په یو شمېر ولسوالیو کې حضور لري چې ډیر ژر به دغلته هم لمنځه یوړل شي. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان نن ازادي راډیو ته وویل
در مجموع زمانی که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان هر عملیات ها به خاطر سرکوب توریست ها را اندازی میکنن و در این عملیات ها به توریست ها به خصوص به افراد داعش تلفات وارد میشه و قماندان های مهم و کلیدیشان بازداشت میشن و رهبرانشان از بین میرن، بدون شک مستقیم تاثیر مثبت بالای اوضاع امنیتی داره. اگر بیاین امروز مقایسه بکنین حضور داعش در افغانستان با دو سال سه سال پیش، حضورشان به شکل قابل ملاحظه کاهش پیدا کرده.
د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت بیا وایي چې لا هم دغه وسلواله ډله په دې هیواد کې خطر دی. د خطر په سترګه ورته کتل کیږي او په وړاندې د جدي مبارزې ژمنه هم کوي. د کورنۍ او چارو وزارت ویان طارق اریان نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دغه ډله چې دا باید د لمنځه وړلو په برخه کې د سیمې هیوادونه هم مرسته وکړي.
اوس هم زمون فکر باندې داعش تهدید ده په افغانستان کې او په دې برخه کې او سیمه ایز او اجماع لازم ده چې نه تنها داعش بلکې دغه ټول تروریستي ډلې باید له منځه لاړ سي او په دې برخه کې په سیمه هیوادونو کې هم موږ سره باید مرسته وکړي.
افغان صاحب، د افغانستان د ملي امنیت ریاست پرون د داعش د خراسان برخې د مشر اسلام فاروقي د نیولو خبر ورکړل. د ملي امنیت ریاست لوري په خبره شوی خبر پانه کې راغلی چې لاغه سره 19 نور ملګری هم نیول شوی دي. دغه راز افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي چې اسلام فاروقي په ابتدایي اعتراف کې د داعش د خراسان ډلې او د سیمې د استخباراتو ترمنځ ارتباط پاړه هم خبرې کړې دي. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل دا په ټویټر باندې لیکلي خو نور جزئیات نه دي ورکړي. د ملي امنیت په خبر پانه کې دا نه ده څرګنده شوی چې اسلام فاروقي او ملګري دقیقا څه وخت او د افغانستان په کومه برخه کې نیول شوی دي. په همدې حال کې یو هندی رسنۍ هندوستان ټایمز په کابل او نوی ډیلی کې د پټو استخباراتي سرچینو په حواله باندې لیکلي چې اسلام فاروقي چې په عبد الله اورغزی باندې هم مشهور دی، هغه څوک دی چې په کابل کې د سکانو په ګوردوارا باندې یا په درمسال باندې ورستۍ حمله پلان کړی و. په دې حمله کې چې د تیرې میلادي میاشتې په 15مه وشو د ښځو او ماشومانو په ګډون پکې 28 تنه سکه افغانانو وژل شول. له دې وړاندې د غډلې د کابل په لویدیز کې د عبد الله مزاري د تلین په مراسم هم د حمله مسولیت منلو، په هغه حمله کې هم لږونه کسان وجل شوی او ټپین شوی. ولاغې نه وروړاندې د ولسمشر اشرف غنی د لوري په مراسمو باندې کوم راکټي حمله شوی او دغه مسولیت هم د غډلې په غاړه باندې اخیستل.
ډېر زیاته مننه اکرام الله اکرام چې د افغانستان د امنیتي بنسټونو په اړه راپور ورکاو. امنیتي بنسټونو ویلي دي چې د خراسان د څنګ د مشر نیول کېدل به د افغانستان په امنیتي وضعیت مستقیم تاثیر واچوي. اوس هم اقتصادي خبرونه.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی چارواکي وایي چې تاکل شوی پاکستان نن د تورخم او چمن لارې د لنډ مهال لپاره پرانیزي. د دغې خونی ویان جان آقا نوید نن ازادي راډیو ته وویل پاکستان به د تورخم او چمن ځمکنۍ لارې د اپریل د میاشتې له 15مې څخه تر 9مې پورې د افغانانو د اسانتیاو لپاره پرانیزي. نوموړي وویل دا کار به سبب شي چې د افغان سوداګرو 10,000 کانټینرونه هېواد ته د داخلېدو اجازه پیدا کړي. پاکستان د تیر مارچ د میاشتې په لومړۍ نیټه د کرونا وایرس د مخنیوي په هدف لومړی د چمن سپین بولک او تر هغه شپاړس ورځې وروسته د تورخم بندر هم له افغانستان سره د هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړ. تر دې مخکې په اسلام آباد کې افغان سفیر عاطف مشال هم د پاکستان له حکومت څخه د بندرونو د خلاصېدو غوښتنه کړې وه. په کونړ ولایت کې د 3 میلیون افغانیو په لګښت د غوزانو او 20,000 نیالګي ایښودل شوي دي. د دغه وزارت د کرنې ریاست سرپرست نجیب الله آزادي راډیو ته وویل چې دغه پیسې د کرنې وزارت له لوري ورکړل شوي دي. د ده په خبره دغه باغونه به په 5 کلونو کې میوې ورکړي. ښاغلی نجیب الله وویل چې هر کال په سلګونو ټنه وچه میوې له دغه ولایت ته بهر ته صادرېږي چې د نوو باغونو حاصلات به له بڼوالو سره مرستې وکړي. د یادونه ده چې د کونړ په ولایت کې د غزانو باغونه ښه حاصلات ورکوي.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو نړیواله موضوع. د امریکا ولسمشر خبرداري ورکوي چې هیوادوال به د کرونا وایرس له کبله سخت ورځ ولري. ولسمشر هم د خبرداري په داسې حال کې ورکوي چې په هیواد کې پر کرونا وایرس داخته کسانو شمیر تر 3,11,000 تنو واوخت. اسما سروان د دې موضوع تفصیل اوروي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې د کرونا وایرس له کبله به ژر په دغه هیواد کې ګڼ خلک مړه شي. اوس په نړۍ کې تر ټولو ډېر کسان د امریکا په متحدو ایالاتونو کې په کرونا وایرس اخته دي. ترامپ وویل د امریکا پوځ به د خپل هیواد له خلکو سره د مرستې لپاره ډېر شمېر طبي پرسونل واستوي. ترامپ چې پرون شنبه په سپینه ماڼۍ کې د کرونا وایرس په اړه معلومات ورکول وویل له بده مرغه ډېر خلک به مړه شي. د په ځانګړي ډول د نیویارک او لویزیانا نومونه یاد کړل چې تر نورو به زیات کسان پکې مړه شي. ترامپ وویل فدرالي حکومت هڅه کوي چې د رضاکارانو او وسایلو له نظره د هر ایالت د اړتیاو په اړه دقیق معلومات ترلاسه کړي. چا ترسو یقینی شي چې ملت یې د راتلونکو ورځو سختیو ته تیار دی. د ادعا وکړه چې د امریکا ځینو ایالتونو تر حقیقي اندازې خپلې اړتیاوې زیاتې ښودلې دي. د ډیموکرات ګوند غړیو پر ولسمشر ټرمپ انتقاد کړی او ویلي دي چې د کرونا وایرسو د خپرېدو د مخنیوي لپاره یې اقدامات ورو دي او په فوري ډول هغه وسایل نه مهیا کوي چې ورته اړتیا ده. خو ترامپ چې مخکې له یو بله د خلکو د لریوالي یا بندیز موده د اپریل تر دیرشمې پورې اوږده کړې وه، هیله لري چې د هیواد وضعیت په ژر بیرته عادي حالت ته راوګرځي. د جان هاپکنز پوهنتون د وروستیو معلوماتو پر اساس تر نن یکشنبې پورې په نړۍ کې تر 1,200,000 زیات کسان په کرونا وایرسو اخته دي او نږدې 15,000 ورڅخه مړه شوي دي. د امریکا په متحدو ایالتونو کې تر 3,100,000 کسان زیات په کرونا اخته شوي دي. ورپسې ډېر کسان په ترتیب په هسپانیا، ایټالیا، جرمني، فرانسه، چین، ایران او بریتانیا کې اخته شوي دي.
درنو اوریدونکو، و موریدل چې د امریکا ولسمشر خبرداری ورکوي چې هیوادوال به د کرونا وایرس له کبله سخت ورځې ولري. بلخوا په افغانستان کې د عامې روغتیا وزارت وایي چې د کرونا وایرس د مثبت پیښو پایل مثبت پیښې 310 ته رسیدلی دي. کابل د افغانستان هغه ولایتونو څخه ده چې زیاتې مثبت پیښې د کرونا لري. دا مهال راسره د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان د ټلیفون په لیکه کې ده. تورمان صاحب، ښار کې ګرځېدلی د حکومت د ګرد بندیز په اړه باندې د تدابیر تدابیرو خبر ورکوي. تورمان صاحب، که دا راته ووایي چې په ښار کې اوس وضعیت څه ډول ده؟ د پخوا په څیر خلک محدودیتونه محدودیت لري په ګرد بندیز که یو څه ناڅه حکومت دا ګرز بندیز جدي کړی؟
بله، افغان صاحب تاسو یو د ازادۍ راډیو اوریدونکو ته سلام په وړاندې کولو سره، افغان حکومت د څو ورځو راهیسې چې ګرز بندیز په کابل کې اعلان کړی دی، دلته مسؤولین وایي چې دی به جدي نیسي. که څه هم په تېرو څو ورځو کې د خلکو ګڼه ګوڼه او د موټرو ګرځېدل راګرځېدلو باندې خاص بندیز نه و، دې لپاره چې دولتی ادارې رخصت دي نو یو شمېر کسان په کور ورولې، ډېر شمېر کسان ګرځېدل، د ګرځبندیز ته خاص پاملرنه نه وه شوې. خو تېره ورځ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ازادي راډیو ته وویل چې که چېرې خلک ګرځبندیز نه مراتوي او دې ته په کتو چې د مثبت پېښو شمېر کابل کې مخ په ډېرېدو دی ورځ په ورځ، نو دوی به له قهریه قوې کار واخلي. نن بیا په کابل په څلور لارو کې په ډېر شمېر سره امنیتي ځواکونه او درېدلي دي او اجازه نه ورکوي موټرو ته چې له څلور لارو نه تیر شي او په نورو خواته نورو مسلینو خواته لاړ شي. ولې یوه خبره ده، پوښتنه یوازې زه نه پوهېږم چې وایروس د موټرو نه انتقال کوي که د اشخاصو له طریقې انتقال کوي، ځکه چې د خلکو ګڼه ګوڼه لا هم په واټونو کې او دوکانونو مخ ته هماغه یوازې په موټر باندې بندیز دی چې موټر ته اجازه نه ورکوي چې یو ځای نه تر بل ځای ته لاړ شي. د څلور لارو
کسانو
باندې کسانو په پراسان بندیز نشته. بلې،
ممکن دغه موټرو بندیزونه یو څه ناڅه د ګرز بندیز محدودیت نورم زیات کړي، ځکه خلک په موټرو کې ځي او راځي. حکومت له دې
مخکې بېل شکه، ولې په خپلو کسانو باندې مثلا چې ډلې ډلې کسان یو خوا بل خوا ځي، فکر کوم چې په دوی باندې هم باید بندیز ولګول شي، ځکه چې ډېر اشخاص د وایروس د انتقال لامل ګرځي. دوی باندې هم بندیز ولګول شي چې ډېر ضروري کار نه وي، نو په واټونو سړکونو بازارونو کې بې ځایه تګ راتګ بند کړي. زه فکر کوم چې په دې باندې هم باید یو څه پاملرنه وشي، ځکه چې په کابل کې په تېرو څو ورځو کې دوه درې ورځو کې دومره پېښې په مهرات کې چې هلته پخوا ډېرې پېښې ثبتېدلې
تورمان صاحب، چې له څو ورځې کېږي دغه موضوع تاسو تعقیبوئ، له نږدې څاري، د روغتیا پالانو سپارښتنې څه دي خلکو ته؟
روغتیا پالان خو د اول ورځې نه دوی ته سپارښتنې کوي چې بې ځایه ګرځېدل مه کوئ، او دغه شان که ګرځې هم ډېر ضروري موضوعات چې دي، مثلا د ناروغ د انتقال لپاره یا مثلا د خوراکي توکو رانیولو لپاره، دا موضوعات لپاره که باندې وځي هغه لازم مقررات چې پام کړي هغه پام کړي. سم یو مثلا د ماسک کارول، نو اوس هم ګورم زیاتره په بازارونو کې چې خلک راځي خوراکي توکو سم، نو هغه ماسک نه کاروي. یا مثلا هغه فاصله مراتول چې تقریبا 2 متر فاصله باید وکړول شي. دا نه یوه نه کې دې نګدې نګدې خلک ولار دي مخه مستر خبرې کوي چې دا وایروس انتقال ته زمينه برابرې کله د دسکاسو کارول وي د سنو کارول مثلا دا وسم نه دا ډیر نو زه فکر کوم چې هغه لازم سپارښتنه چې دولتي مسلین دغه د امیر او وزارت لپاره
ډیر زیات مننه اجمل تورمانو چې د کابل د وضعیت په اړه باندې معلومات راکول. ښاغلی تورمانو چې حکومت په ښار کې په موټرو باندې بندیز سخت کړی دی، بیا هم په همدې موضوع کې پاتې کیږو. کندهار ته ورځو. له کندهار صادق رښتینی را سره د ټلیفون په مستقیمه لیکه کې ده. رښتینی صاحب، که د کندهار د وضعیت په اړه باندې معلومات راکړي. کندهار هغه ولایت چې له کابل وروسته پکې د دریم نمبر پیخ زیات پیخ سب سوی دي. هلته د روغتیا پالانو یا پټولو کې د سیمه ایز حکومت تدابیر څه دي؟
افغان صاحب تاسو اوریدونکو ته سلام. اول خو باید ووایم چې په کندهار کې د کورونا تازه سب سوی اته پیښو کې شپږ د یوې کورنۍ غړي دي چې یوې پلار دی او پنځه لوڼې دي چې د شهر په دوامه ناحیه کې ژوند کوي. البته دغه سړی تازه د کابل څخه تر سفر وروسته کندهار ته راغلی وو او ویل کېږي چې په کورونا اخته دغه کورنۍ په دې وروستیو څو ورځو کې یو واده ته هم تللي دي او یو شمېر کسانو سره ممکن تماس نیولی. په دې په کندهار کې د کورونا د مثبتو پیښو شمېر 14 ته ورسېدی چې لکه تاسو یادونه وکړه دا تر هرات او کابل وروسته دریم ځای لري. بل مسله افغان صاحب د سپین بولدک چمن د دروازې په اړه هغه باید وایم چې سبا سهار و نیم بجې د یو شمېر هغه مسافرو او ناروغانو او پاسپورت لرونکو البته تذکرې لرونکو کسانو مخ دغه لار د درور زو لپاره پرانیستل کیږي. د دغه مسافرو د تشخیص لپاره تر اوسه چارواکو کوم اقدام نه دی کړی چې هلته په سپین بولدک ولسوالۍ کې د تورخم په څیر د دغه ناروغانو تشخیص وسي.
رښتینی صاحب بخښنه سره، په ممکن سبا ورځ د جلال آباد کې هم د تورخم لاره خلاصه سي. د ننګرهار سیمه ییز حکومت ورته ښه تدابیر نیولي، هلته ورته د قرنټین کمپونه جوړ کړي دي. تاسو د کندهار له سیمه ییزو چارواکو سره په دې اړه غږېدلي دي، دوی څه وایي چې تدابیر موږ لرو او کنه لري ولې نه لري؟
البته لکه مخکې چې ما یادونه وکړه د دغه مسافرو د تشخیص لپاره تر اوسه لا تدابیر نه دي نیول سوي. زه همدا اوس د کندهار سوالي ته راغلی یم. دلته د هغه مسافرو لپاره چې د هرات، نیمروز او فرات څخه راځي د تشخیص یو مرکز ورسوي دي. هغه مشکوک کسان چې ویل کېږي په کورونا اخته دي هغوی کرنټین کېږي دلته او بیا وروسته د کندهار ښار په عینومېنه کې.
ډېره زیاته مننه، ډېره زیاته مننه صادق رښتینی و چې له کندهار یې موږ ته معلومات راکول. اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو ته اکرام الله اکرام کتنه کړې.
هشتي صوب ورځپاڼې د سرمقالي عنوان دی د حکومت وروستۍ ګمارنې د پښتني وړ دي. وړاندې راغلي په داسې حال کې چې سیاسي اختلافات لا نه دي حل شوي، وروستۍ ګمارنې عقلاني نه دي او په باور یې اړتیا وه چې لومړی سیاسي اختلافات حل شي. ورځپاڼې لیکلي وروستۍ ګمارنو ګڼې ستونزې را پیدا کړې دي. سرمقالي لیکونکي پوښتنه کړې، آیا د مالي چارو مسؤلیت داسې چا ته سپارل چې د جنرالۍ رتبه لري منطقي ده، او بیا داسې کس چې د یو سازمان په مالی برخه کې زده کړې هم ونه لري؟ وړاندې راغلي د یو سازمان مالی چارو مسؤلیت سیاسي دنده نه ده چې یو متقاعد پوځي او یا یو سیاستمدار ته وسپارل شي. همدارنګه ورځپاڼې د کابل ښاروالۍ په نوې ګمارنه هم انتقاد کړی او لیکلي دي د کابل ښاروالۍ مسؤلیت هم داسې چا ته سپارل شوی چې د ښاروالۍ په مدیریت کې هیڅ ډول تخصص نه لري. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د اساسي قانون پر بنسټ د ښاروالۍ څوکۍ باید انتخابي وي او وړ کس باید ورته وټاکل شي. اطلاعاتي روز ورځپاڼې لیکلي د جمهوري ریاست انتخابات چې تمه وه د ملي وحدت حکومت موده پای ته ورسېږي او د نوي حکومت برخلیک وټاکي څو د سولې خبرې پایله ورکړي، خو اوس نوي بحران ته لار هواره کړې ده. وړاندې راغلي د دواړو ټیمونو ترمنځ منځګړیتوب هم تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې او د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر مداخله چې د 2014 کال د انتخاباتو د ستونزو د حل سبب شوی و، دا ځل امریکا هم د دوو ټیمونو ترمنځ د اختلافاتو په حلولو کې پاتې راغلې. د سرمقالې لیکونکي په باور دغو سیاسي اختلافاتو د حکومت په کارونو د خلکو باور لمنځه وړي او خلک دې ته سترګې په لار دي چې کله به دا ستونزې هوارې شي. سرمقاله لیکونکو لیکلي اوس چې لا اختلافات نه دي حل شوي او غني وزیران ټاکي دا به ستونزه لا پراخه کړي، خو په وینا یې خدا ده چې سره کینی له تیرو تجربو ګټه واخلي او د ستونزو اساسي حل پیدا کړي. ویسا ورځپاڼې لیکلي اشرف غنی په صراحت د دوه سره حکومت له جوړولو ډډه کړې. ظاهرا ولسمشر د اساسي قانون له مخې اصولي دریز لري او د امریکا په شمول د بهرنیانو پټې نقشې ورشنډې کړي، خو د سرمقالې د لیکوال په وینا د پرونی ملي وحدت حکومت د شریکانو اوسني دریزونه هم د پردې تر شا د پردی سناریو برخه ښکاري. سرمقاله لیکونکي لیکي اختلافات نه دي حل شوي او په وینا یې د دغو ستونزو د حل یوازینی لاره د افغاني ارزښتونو پر وړاندې د ولس لومړیتوبونو ته لومړیتوب ورکول دي. سرمقاله لیکي که د هیواد اوسنۍ وضع ته ګورو ډیر ژور فکر ته اړتیا نشته، ټول په دې پوهیږي چې د ولس لومړیتوب د پردی جګړې پای ته رسول دي. سیاسي لانجو ته دوام ورکول پر واک او ځواک دومره تمرکز چې د ولس اصلي ارمانونه پکې هیر شي، ټول هغه څه دي چې سیاسي بې ثباتۍ او د ولس او واکمنو کړیو ترمنځ د بې باورۍ فضا نوره هم ترنګلې کوي. د سرمقاله لیکونکي په باور حالاتو ته په پام په زغرده ویلی شو چې د دغه حالات اصلي ترهان بهرانیان او د هغوی لاسپوسی دي.
وخت په افغانستان کې 12:30 بجې شوې. د مهمو خبرونو سره ټکی احمد تکل وړاندې کوي.
د افغانستان د روغتیا وزارت په کورونا وایروس د اخته کسانو 28 نورې مثبتې پیښې نن تایید کړې. د روغتیا وزارت ویاند وایي چې نوې پیښې لاسې په کابل کې، 8 په کندهار کې، 3 په پکتیا کې، 2 په سمنګان او بلخ ولایتونو کې او یوه په کاپیسا، تخار او زابل ولایتونو کې ثبت شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي که افغان مشران د روان سیاسي کړکیچ د حل لپاره اقدام ونه کړي نو له افغانستان سره به د دوی عادي اړیکې دوام ونه کړي. د منځنۍ او جنوبي آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت موینیت پر ټویټر په یو بیان کې ویلي دي چې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې مرستې له داسې یو حکومت سره دوام کولی شي چې ټول اړخونه ګډون پکې ولري. اتل قولی اردو وایي د کندهار ولایت په میوند ولسوالۍ کې 3 تنه طالبان په ځوابي حملو کې وژلي دي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی چې په متحده ایالاتو کې به د کورونا وایروس د نوې بڼې له کبله د مړو په شمیر کې زیاتوالی راشي. ښاغلی ټرمپ وایي چې پوځ به بېلابېلو ایالتونو ته له خلکو سره د مرستې لپاره په زیات شمیر پوځي پرسنل واستوي. او روسیه له نورو هیوادونو د خپلو هغو زرګونه وګړو د راستنولو بهیر ځنډولی دی چې په نړۍ کې د کورونا وایروس له سرایت وروسته د الوتنو د فسخه کېدو له کبله ګیر پاتې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې له 1500 زیات روسان په بهر کې دیره دي.
اوس هم واره رسیدلې ده نور بست شکست سکوت خبرونه ته چې زما همکار مرسلین ارسلان وړاندې کوي. ارسلان صاحب خیر علي برنامه ته
نور بس دی. شکست سکوت
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. زه مرسلین ارسلام د نور بست یا شکست سکوت یو بلې اونیزې خبرونې ته هرکلی کوم. په نړۍ کې د کورونا ویروس او یا کووید 19 ناروغي خپرېدو د نورو ستونزو ترڅنګ کورنیو ته یو لړ رواني اندېښنې او حتی رواني ناروغي پیدا کړي. د ارواپوهانو په باور چې ډېری دغه رواني ستونزې له دې امله دي چې د کورنۍ غړي د ځان او روغتیا او د روغتیا پالانو د سپارښتنو په اساس د ټولنیز واټن ساتلو یا قرنطین پر ځای تر ډیره کورونی خبرونو د اخته کسانو شمیر ډیریدو او د مړو کسانو شمیر ته پام اړولی او همدا کار د رواني ستونزو د ډیریدو لامل ګرځي. توصیه متخصصان حوزه سلامت رواني است که در هنگام شیوع ویروس کرونا در جامعه و محل زندگی ما از سلامت رواني خود و خانواده خود ما باید مراقبت کنیم، بخصوص مادران که در درون خانواده مسئولیت فرزندان را به دوش دارند، باید به جای تشویش های بی مورد به توصیه های دکتران و نهادهای صحی در بخش وقایع خود و فرزندانشان تلاش کنند و در کنار وقایع از کرونا سلامت روانی فرزندانشان را نیز در نظر بگیرند. در برنامه یفته شکست سکوت در رابطه با تشویش ها و مشکلات روانی ناشی از ویروس کرونا در جامعه بیشتر با سمینه یادگاری روانشناس صحبت می کنیم. خانم یادگاری به برنامه خوش آمدین.
سلام به شما، به شنونده های رادیو شما، شجاع تشکر و تشکر میکنم از این دعوت.
بسیار تشکر. بله، اگر از این آغاز کنیم که برداشت شما از جامعه، چون در جامعه زندگی میکنین در داخل افغانستان، چی است؟ چقدر مشکلات ناشی از ویروس و کرونا تبعات روانی در جامعه ما به دنبال داشته؟
چون این مسئله یک مسئله بین المللی هست، یعنی فقط مرتبط به یک قشر خاص نیست، مرتبط به یک مردم خاص نیست. بنان ترس زی از این تر هست و در جامعه فعلی افغانی سواد و یک اندازه بسیار زیاده پایین هست. بنان یک بستر بسیار خوب است برای ایجاد شایعات و همتر شایعات و گسترده ساختن اطلاعات نامناسب و اطلاعاتی که اعتبار علمی ندارد. بنابراین زمانی که این شایعات پخش میشه، بیشتر از همه چیز تاثیرات روانی خیلی منفی داره. یعنی منظوری هست که هر انسان از نابود شدن ترس داره.
بله.
و زمانی که میبینه این شایعات زیاده و زمانی که میبینه بار منفی مثلا بسیار بالا هست، به هر شکلی که باشه تعادل روانی از بین میره. خصوص برای کسایی که آسیب پذیری روانی قبلی داشته باشن و یا ای که تاب‌آوریشان نسبت به رویدادهایی که رخ میده پایین باشه، اینا آسیب پذیرتر هستن. و با در نظر داشت شرایط سیاسی اجتماعی افغانستانی، آسیب پذیری به مراتب بالا.
در رابطه شما گفتین، قسمی که شما اشاره کردین، متاسفانه پیام ها از آدرس های گوناگون داده میشه به مردم و همچنان به نحوه، اگرچه شاید قصد نیک باشه یا مو چیزی که اقدام که میکنن هدف نیک داشته باشن، اما این که پیام ها از منابع گوناگون داده میشه به مردم و مردم هم از این که شما گفتین که ترس دارن و به پیام ها گوش میکنن، خب چقدر ایز ضرر میرسونه به روان مردم تا ای که مردم توجه کنن به صحتشان و به توصیه های درست، میرن به اگراه نادرست؟
آها، این بیشتر خرافات پذیری هست که ما را مستعد میسازه به ای که اینی پیام های نامعتبر اصلا نشناسیم.
درست.
ما تفکیک کرده نتانیم که کدام پیام بر ما معتبر هست یا کدام پیام نامعتبر هست.
بله.
وقتی این تفکیک وجود نداشته باشه، آسیب پذیری بیشتر میشه. مثلا اگر شما شنیده باشین چند وقت پیش یک شایعه صورت گرفته بود به اساس همون خرافات که طفلک تولد شده و گفته که چای سیاه بنوشین و این مسئله ضد کرونا هست و این میتونه کمک کننده باشه. شما ببینین چقدر قیمت چای سیاه بلند در حالی که این پیام هیچ منبع علمی نداره.
درست.
فقط یک ترس هست، فقط یک خرافه هست از طرف کسایی که خرافه پذیر بودن پذیرفته شد. اما ببینین، ما تا زمانی که اطلاعات پایین داشته باشیم از منابع معتبر، اینی خرافات پذیری بیشتر است و ترس بیشتر ایجاد میکنه. تعادل روانی
بله،
عدم تعادل روانی رو ایجاد میکنه و کسای بیشتر رنج میبرن که این تعادل خود را زود از دست میدن. تعادل زمانی از بین میره که ما یک معلومات علمی به نزد خود نداشته باشیم.
درست.
حالا اگر ما خواسته باشیم که این تعادل را حفظ بکنیم و هر خبر اعتنا نکنیم، باید از سایت های علمی معتبر معلومات کسب بکنیم.
دقیقاً.
و این مسئولیت افراد آگاه خانواده است که از سایت WHO که در زمان فعلی از این که سایت معتبر برای آگاهی در مورد بیماری ما نداریم.
بله.
اینی افراد باید معلومات لازم را طوری بگیرن که برای خانواده ترس آفرین نباشد، برای خودشون ترس آفرین نباشه و قسم پیام را برسانن که برای هیچ کسی ای ایجاد کننده ترس نباشه، فقط پذیرش واقعیت را در اونا بیشتر.
بله. خب حالا که وقت قرنطینه است و اگر تمامیشان نمیتونیم بگوییم، تعداد زیادی از مردم در خانه به سر میبرن و با توجه به ای که مادران و خانم ها بیشتر در خانه رستگی میکنن به اعضای خانواده و متوجهشان میباشه، مادرها چی باید کنن تا روان فرزندانشان را و روان دیگر اعضای خانواده را از همچو شایعات و از تشویش هایی که ناشی از تشویش های روانی که ناشی از ویروس کرونا با وجود آمده از او تداعی کنن؟
آها، در قدم اول باید بگویم که فقط محض مسئولیت مادر نیست کار را انجام بده.
بله.
شما اشاره کردین اکثریت اگر نباشن یک تعداد زیادی در خانه هستن، هم پدر مادر خواهر برادر همگی.
بله.
بعضی از راهکارها هست که باید این روابط خود را مدیریت بکنیم، چون مادر هم یک انسان است و در پهلوی از او احساس مسئولیت بالاتری نسبت به دیگر خانه ها داره.
درست.
بنابراین دلیل یعنی فشار بیشتر بالای مادر هست.
بله.
او کوشش میکنه که هم مراقب شوهرش باشه، هم مراقب فرزندانش باشه و هم مراقبت از خودش بکنه که مبادا روحی منفی خودش یا روحی ضعیف خودش یک تاثیر منفی بالای اولادا داشته باشه. من نکته رو یادآور میشم که امیدوار هستم که شنونده هایی را به طور جدی پیش خودشان یادداشت بگیرن.
درست.
اول اینی که ما نیکه در داخل خانه هستیم، خامخام و مجبور هستیم با همدیگه بسازیم. یک مدت طولانی در جریان روز پدر خانواده، برادر خانواده یا خواهر اینا دور می باشن، وقتی من خسته و زلخته با هم روبرو نمیشن.
بله.
اما وقتی که با هم دیگه روبرو میشن، مسئله اولی است که به هیچ عنوانی از هم دیگه گلایه نکنن، دستور نکنن به هم دیگه، از هم دیگه انتقاد نکنن، هم دیگه سرزنش نکنن.
درست.
اینا بسیار تضعیف کننده هستن، یعنی بار فشار منفی روانی رو خیلی بالا میکنن. یعنی در کل باید مراقب خستگی روانی همدیگه باش. نکته دومی که اعضای خانواده یک دیگر به استخدام خود نگیرن.
بله.
ما به حساب فرهنگی همیشه مراقب از این هستیم که وقتی پدر یک مسئله رو میگه یا مادر یک مسئله رو میگه چیزی لازم داشته میباشه، باید امکان اونا رو بشانیم و ما بریم برشان خدمت بکنیم. درسته که لازم فرهنگی ما یک امر پسندیده است، اما ببینید وقتی که ما از همدیگه خود کمک میخواییم، باید از یک کلمه ای که لطفاً فلان کار را با ما انجام بده، وقتی کار را یکی از اعضای خانواده انجام میده، باید بازو تشکر بکنیم و یکی در صورت امکان و در حد توان کارها را با همدیگه انجام
بده.
اینطوری یکی از اعضای خانواده یا بخشی از اعضای خانواده که همو دخترها هستند یا اولادای کوچک هستند، اینا حس نمیکنن که استخدام شدن برای خدمت با بزرگترها. یعنی این فشاری که وجود داره اینا بین هم دیگه تقسیم میشه و کسی بار منفی بالا نداره. و نکته آخری که هم دیگه رو در داخل خانه تنها نگذاره. منظور چی هست؟ منظوری هست که ممکنه پسر خانواده یا دختر خانواده یا پدر خانواده در صفحات مجازی هم خود مصروف بسازن، یا فیلم ببینن، یا با دوستانشان چت بکنن، یا بعضی کارهای دیگه که میتونن از طریق انترنت انجام بدن. این کارها رو اینا میتونن، اما صفت خانواده و دیگه اعضای خانواده که مثلا سواد کافی ندارن یا که با این مسائل دسترسی ندارن، اینها تنها گذاشته میشن.
دقیقاً. بله.
و در این قسمت یک بخشی از اعضای خانواده دچار راحت قرنطینه سپری میکنن یا مو یاد دارن که چه رقم تنهایی خوش بگذرانن، اما یک قسمت دیگه از اعضای خانواده اینمی را ندارن که به تنهایی خوش بگذرانن، برای یک قسمت فشار زیاد میشه.
دقیقا.
اما راه عزیزی است که کارها رو گروهی انجام بدیم، مثلا دیدن فیلم به شکل گروهی، مثلا انجام دادن بازی های گروهی، مثلا انجام دادن کار مشترک در خانه. نه ای که بگیم وظیفه مادر دیگ پختن است، هر طوری که میشه باید فقط همون دیگ پختن کنه. وظیفه خواهر مثلا ظرف شستن هست، جمع جارو کردن خانواده است، هر طوری که میشه باید تنهایی خودش هم کار رو انجام بده.
بله.
یا وظیفه پدر. و از بزرگترها خواهش میکنیم که در این زمان کوشش نکنن این مسئله را در نظر بگیریم که وظیفه ای است که این افراد دیگه خانواده فقط ما را آرام بسازن یا محیط بر ما خوشایند بسازن، که ما بیرون بودیم، حال از مدت است که ما خانه هستیم. این فکر را لطفا در خانه داشته باشن و ترسی را که در اطفال ایجاد میشه، ترسی را که در نوجوان ها ایجاد میشه، تمام اینا خودشان ارزیابی بکنن و اونا را استخدام کنن.
بله. بله خانم یادگاری، در رابطه با شما با تماس های اشاره کردین که خانواده کنار هم باشن، در باید از یک محیط را ایجاد کنن که باید امی وقت را که با هم هستن باید بگونی خوش بگذرانن، اما یک مشکل دیگه که با وجود آمده، بیشتر خوب ما شما در جامعه زندگی کردیم و ارتباطات هم داشتیم، با یک بارگی ارتباطات به وسیله قرنطینه یا می قرنطینه که در رابطه در ناشی از کرونا به وجود آمد قطع شد، چگونه میتونیم می رابطه را در جامعه نگاه کنیم؟
با استفاده از وسایل ارتباط جمعی که در نزد ما هست، قسم شما اشاره کردین قبلا شبکه‌های اجتماعی است، شبکه‌های مخابراتی است، چگونه میتونیم به خاطر از اینکه ما احساس تنهایی نکنیم و روان ما پریشان نشه با کسایی که در گذشته در ارتباط بودیم در دفتر یا در محیط با اینا ارتباط برقرار کنیم؟
ما انسان ها عادت داریم که این وضعیت های تنهایی خیلی کم تعامل بکنیم و با ارتباطاتی که با دیگر ها داریم همین تنهایی خود را سپری بکنیم. این نمیتونیم تنهایی به شکل خوشایند سپری بکنیم، اما مستلزم داشتن روابط با هم دیگر است. خیلی که اینجا باید رعایت های ایست که عادت رفتاری رو تغییر بدیم، یعنی ایجاد یک مهارت جدید بکنیم، لذت بردن از تنهایی، عاداتی که در تنهایی لذت بخش باشن. این که گفتین با دیگران چه رقم در تماس باشین، خیلی هم بهترین جای تماس با دیگران تماس های مجازیه. حضوری خطرش با مراتب بالا هست، و این که ما مثلا در داخل خانه چه رقم با هم دیگر تماس باشیم، فقط قسمی که در تلویزیون هم گفتن که یک نفر از اعضای خانواده موظف باشه که بیرون بره با تجهیزات خاصی که به اینا ذکر شده، مثلا لباس خاص داره، مثلا کیف پول خاص داره، یا به هر شکلی که همون ویروس به داخل خانه انتقال نکنه.
بله.
اما در شرایطی که بهترین نوع برقراری ارتباط دو است، یکی که ما روابط مجازی باید برقرار بکنیم، و دومی که تنهایی که داریم خود را تغییر بکنیم، این تنهایی را با دیگران پر نکنیم، تنهایی را با خود ما پر بکنیم. با عادتایی که اون را باید تغییر بدیم و مهارت جدید یاد بگیریم. مثلا این بهترین فرصت از با اونایی که هنوز مطالعه را لذتش نمیفهمن، کم کم شروع بکنن ببینن که چی هم میتونن از این لذت ببرن. آیا برشان لذت بخش هست نیست؟ آیا با اینا رسامی کردن، فیلم دیدن یا نقاشی کردن، یا از جمله فعالیت های امسال هم که در تنهایی و شکل فردی انجام میشه اگه امتحان کنن ببینن میتونن نمیتونن. فعالیت های لذت بخش بسیار زیاد هست، فقط باید یک تصمیم باشه که اینی عادت رفتاری ارتباط با دیگران ما تغییر بدیم به ارتباط فردی خود.
بله، بسیار زیاد تشکر. خب ما شماره تماس با برنامه را با شنوندای عزیز شریک میسازم. شما میتونین شنوندای عزیز با استفاده از شماره تماس با ما با تماس شوین و سوالاتم را از مهمان برنامه مطرح کنین. بله، شماره تماس با برنامه است 0799 20 35 40. شماره بعدی است 0700 822 755. تاسو کولای شئ درنو اوریدونکو د دې شمیرو څخه په استفادې لمغ سره اړیکه ونیسئ، او د شمیر د خبرونې لملمنې څخه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. د خبرونې شمیرې دي 0999 40 15 40. بل شمیره ده 0902 20 55. بل یو اوریدونکې لرو، او رڅوک دي او لکوم څخه اړیکه نیولې. بل سلام علیکم.
سلام علیکم و به شما با مهمان و محترم شما بتنم.
بله آخونزاد سر، بسیار تشکر. بفرمایید آخونزاد سر.
من یک مزه دارم، یک سوال هم از مهمان و محترم شما دارم اگه اجازه باشه.
بفرمایید میربانی.
این مدر خوی یک اوبای هسته که خداوند ماله ما شما با و اسلام و کافر همه که هسته همه که باید که احتیاط کنن.
دخیل بله.
ولی با افغانستان که هست هم مردم اینجا با چیز وجود داره که اینا چی رقم رفتار میکنه بدین مدد، یعنی تعداد مردم هست که اونا از این مدد رقایه میکنن، خود کار خود پیش میبرن، کنم تشکیش و خطایی هم ندارن.
درست.
یک تعداد مردم هست بخار زندگی میکنه، اصلا به زی فکر میان که مدد آمده یا نه آمده، اونا باز مشکلات بعدن باز اونا ببینن که هسته، چون اونا بخار اصلا به نظر نداره، همیتو ساده فکر میکنه.
درست.
یک تعداد مردم که هستن اونا از این مدد خود وقایه میکنن، ترس از اینا زیاد است که ترس از اینا به زیاد است که اینا کار خودم پیش بردن بتانه، تشویش روانی اینا را نکده زیر آورده که همه کارهای زنا پیش زنا مانده، یک قدر تشویش زنا زیاد شده، ترس و وحشت به زنا افتاده. دیگه از ما پایان هسته که اینو ترس و وحشت زیاد نکنه و قایه خود بکنه که به یک دیگه درد گرفتار نشه، چون که ترس و وحشت که باشه از پته میشه هم دسته زیمه خدا نخواسته بدون کرونا به دیگه یک کند نفته که از کرونا که بتر باشه. از میمان محترم شما سوال من آدمایی که زیاد تشویش میکنه دکتران نگه کسی که تشویش کنه سیستم دفاعی بدن رو پایین میاد، این مرض بالز زیاد
آیا نمی واقعیت داره آخری نمی لحظه بسیار زیاد شکر خانزاده صاحب، بسیار شکر اطمان انشالله. بله شنونده بعدی داره میشنویم، کی هستن؟ بله بله صدای مرا میشنوین؟ بله 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 صدای شنو بله بله بفرمایین. بله صدایتون داره ما بفرمایین. بله متاسفانه قطع شد صداشون. شنونده بعدی را میشنویم، کی هستن؟ بله سلام علیکم.
آوری؟
بله آورم، میربانی اوکی.
سلام علیکم.
علیکم سلام، میربانی اوکی، سوگی هستی لکومی سخماری کنی ولی؟
ورزه جوال آبان خبرتون عجی سادالله دگروال متقید از دولوسوالی سارکی ورزه دا محصیل خودی خودی طلب نکی گیشه کی جی دلته دغه یو تعداد خلکو ټول لارې بندې کړې شی بند خو دا خلک غریب دي ډوډۍ خوري شی خوري دې مرض نه خو دغه بل مرض سخته چې اولا ته ډوډۍ خر پیدا کېږي دوی یو تعداد سرمایدارانو خو خپلې ذخیرې کړې شی کړي ټول لسې تباه د افغانستان نوم ریجانو خپل منځ کې دا شیان وسېندل اول ځان وزونکی و چاپلک و بمونه و دا و حزبونه و تنظیمونه و همدغه راکیټونه او دا دبمو مورده دا د دې مورده دا اوس دا ویروسونه سره وشیندل اوس ټول جهان هغه جهانیان باید کوشش وکړي چې دغه غل پیدا کړي چې دغه خدایي مرض او که چا دغه مواد شیندلی وي.
بله وعلیکم السلام ډګر اوسه بتمن مو ځواب درکړي انشاءالله. بله یو یک شنونده دیگه هم میشنویم، کی هستن؟ بله سلام علیکم. بله صدای مرا دارین، میشنویم؟ خوب هستین؟
بله سلام علیکم.
علیکم السلام، بفرمایین برادر، کی هستین؟ از کجا به تماس شدین؟
ولایت غزنی.
بله کی هستین؟ نامتون رو بگین و سوالتون رو مطرح کنین. بله تشکر، بفرمایین برادر.
برنامه‌تون راجع به چیه؟
بله در رابطه با می تشویش هایی که ناشی از کرونا به وجود آمده چقدر باعث سبب تشویش میان مردم شده و مشکلات روانی؟
خب تشویش که 100% است دیگه، این مشکلات ها یک در منطقه ما 40-50 نفر از ایران هم آمده دیگه، این هم دیگه مشکلشون خود وقایم نم کنن دیگانش بود بیرون میان قدی کلیگی سلام علیک میکنن باز دیگه قدی مشکلات هست دیگه، یک دیگه قیمتی و مثلا دی ما خود در اطراف هستیم در ولسوالی هستیم کمک های مثلا که قدی مردم میشه خو این خود دمی ما باید مردم چیز میشه این ولسوالی ها رو باید در نظر باشه باشه.
درست، بسیار تشکر. بسم الله از غزنی. بله خانم یگوری، اگر به سوال آخوزاده صاحبیم از بالامرغ اینا یک موضوع رو مطرح کردن، گفتن که تشویش سبب ازی شده که مردم بیشتر از کار بانه. یکی از دوستان گفتن که من یک بلاکار در ذهن خود داشتم وقتی که مصروف کار بودم، مصروف کار رسمی در دفتر، اما وقتی من قرنطین شدم در خانه همه این کارا از من موند و فقط من هستم و تشویش. چطور میتونن از این تشویش ها رهایی پیدا کنن؟ کارهایی را که برای برنامه ریزی داشتن در گذشته، کارهای خرد و کلانه که در خانه میشه در محیط خانواده باید دور انجام بتن، این تشویش ها چگونه رفع شوه؟
آها ببینین، تشویش و اضطراب که فعلا وجود داره زمانی با وجود میایه که آدم یک فکر در مورد آینده داشته باشه، یعنی بیشتر مرتبط به آینده هست، آینده ای که برشان غیر قابل کنترل است و همچنان خطرناک.
درست.
حالا ای که ما این حس را چگونه کاهش بدیم، یک راه داره، او همی که تکیه بکنیم به امیدواری های واقع بینانه و به مثبت اندیشی های کاذب اصلا اعتنا نکنیم. منظور ما از مثبت اندیشی های کاذب چی است؟ ای که مثلا بگویم ما جوان هستم، این مرا فقط برای سالمندان هست، دیگه ای که بگه در جایی که من کار میکنم مثلا امکان نداره که همچین یک چیز بیایه، یا ای که من سخت جانتر هستم، یا ای که بگه مردم افغانستان هزار مرض دیگه دارن، که چیزی هستن که چایی هست، ما شنیدیم.
درست.
و یعنی اینا تمامشون مثبت اندیشی های کاذب هستن.
بح.
اما تکیه کردن به امیدواری های واقع بینانه ایست که واقعیت علمی و عملی رو بپذیرن.
دقیقاً.
مراقبت های فردی و گروهی را، مثلا آگاهی‌دهی، مسئولیت پذیری، مراقبت از خود دیگران، منظور این هست که واقعیت علمی این است که این بیماری در صورتی که مراقبت شود کشنده نیست.
بله.
اما واقعیت عملی این هست که ما راهکارا داریم، توصیه های بهداشتی بر ما صورت گرفته که اگه ما اونا را منظم رعایت بکنیم احتمال ابتلا ما به بیماری خیلی پایین میاد. اگه این واقعیت علمی را بپذیریم و مثبت گویی های کاذب نکنیم، تشویش و نگرانی خود به خود پایین میاد. چرا؟ چون فکر ما در زمان تشویش کردن مرتبط به آینده است، یعنی متمرکز به آینده است. وقتی ما واقعیت علمی را میپذیریم، فکر ما از آینده به زمان حال میاد و در زمان حال، زمانی که حفظ صحیح خود ما راحت بکنیم، اینی تشویش ها خود به خود از قسمت سیستم بالای ما رو ناخودآگاه میگیم، از اونی قسمت کنترل میشه. تشویش خود به خود کنترل میشه با پذیرش واقعیت علمی و عملی.
بله. آقای سبسدلو که از نگرها سوال کردن، اینا یک موضوعی مطرح کردن که واقعا در جامعه موجود داره، فقر از گذشته ها است تا به حال هم دوام داره و وقتی قرنطینه آغاز شد بیشتر مردم کارگر البته به خانه نشستن، یک فشار بیشتری را بر روان مردم ما گذاشتن که یکی مشکل فقر است و دیگه مشکل صحی ناشی از ویروس کرونا است. با این دو مشکل فکر نمی کنین خیلی دشوار است مبارزه کنیم و رای از این چی است تا بتانیم واقعا از بیرون بریم از تشویش؟ چون خانواده را روانش را تهدید میکنه، بیشتر مادرها را، چون وقتی اینا در خانه هستن و فرزندانشون نان میخواه و چیزی هم وجود نداره.
متاسفانه که ما فعلا تحت دو فشار قرار داریم که هر دوش از یک حدی از مدیریت و کنترل ما خارج است. اول اینی که بیماری هست و به خاطر حفظ جان فرزند باید در خانه باشیم، و دومی که مشکلات اقتصادی از دیر زمانی به این طرف بوده در خانه.
بله.
برای مشکلات اقتصادی فعلا جزی که بگویم که در اجتماعی که زندگی میکنیم فقیرترین یا مستحقترین خانواده را باید ارزیابی بکنیم. امون رقم که اگر روند آغاز شده بود یک مسئول تعیین میکردن و بعد مواد غذایی را به او توزیع میکردن و اون او را مسئول میدانست که توزیع بکنه. من نمیدانم که کار یا این طرح چقدر تطبیق شده و چقدر مفید واقع شده. واقعا این کار اغذیه به مواد غذایی رسیده به خانواده نرسیده. برای حل مشکلات مالی فعلا نظر خاص نمیتونم بتام، اما به خاطر اینکه امی فشار بالای خانواده کم شوه، از مادرها و پدرها خواهش میکنم که لطفا مشکلات مالی و مشکلاتی که به اثر بیماری ایجاد شده را تا حدی که امکان داشته باشه بر رخ فرزند نکشن. چرا؟ چون این به شکل آینه پس منعکس میشه به خود والدین، و زمانی که اینی تشویش و نگرانی زیاد میشه که مثلا مبادا فرزندم از گرسنگی از بین بره، مبادا خانم مجبور شوه که بره یک جای دیگه کار بکنه در صورتی که من زنده هستم، یا مبادا ما از بین بریم، اینی تشویش ها زیاد شدن میرن در صورتی که به فرزند انتقال داده شد و فرزند پس رو به پدر مادر انتقال بده. یعنی بهترین راهی که فعلا میتونن اینی مشکل را کاهش بتن یا فشار را پایین بیارن این است که در مورد مشکلات در جمع فرزند ها صحبت نکنن، و در صورتی که به مشکل برمیخورن ما تیم داریم، تیمای خاص داریم که به خاطر مشاوره در این بخش ترس و تشویش از این بیماری کرونا تیم های ایجاد شدن، میتونن تماس بگیرن یا به هر نحویی که ما بتونیم برشان کمک بکنیم دریغ نمیکنیم.
تشکر. خب در رابطه با یک موضوع که شما بیشتر اشاره کرده این در رابطه با بزرگسالا، متاسفانه یک چیزی که حال در بین مردم شده، خب قسمی که شما گفتین که میگن بزرگسالا بیشتر قربانی از یسن یا متاثر از کرونا هستن، این مورد بیشتر مردم را آزار میتن. این موضوعات چقدر جدی است به خاطر روان بزرگسالا؟ از یک خونه تشویش بیشتر دارن، از سوی دیگه وقتی اینا به گونه آسیب پذیر قلمداد میشن، از سوی جوانترها بدن ای فکر نمیکنین که مشکلات روانی از این رو بیشتر میسازه و سیستم دفاعی بدن از اینا چقدر؟ چون وقت شما متضرر خود را فکر میکنین و بعدن باز چی اتفاق خود افتاد؟
آها، طبعا وقتی که یک آدم خودش را متضرر احساس بکنه، احساس تشویش و اضطراب خود به خود میاره، و تنها چیزی که یک کشنده جرأتمندی و اعتماد به نفس هست همین تشویش و اضطراب هست که متاسفانه آگاهی خیلی کم است و توسط جوانا واقعا در پیشوری بزرگسالای مثلا گفته میشه که بیماری مربوط شماست و ما را چیزی نمیشه. این بیماری همگیر است، واگیر هست، فقط اونای آسیب پذیرتر هستن که مراقبت نمی کنن. با اونایی که به یک نحو یک مشکل زمینی دیگه دارن اما با مراقبت میشه ایره جلوگیری کرد. اما شاید شما شاید بوده باشین که چندین بیمار با سن 81 ساله، 92 ساله، حتی 110 ساله در مناطق در کشورهای خارجی اینا با کرونا جنگیدن با وجود که خیلی سنشان بالا بودن، خیلی هم خوب تونستن پیروز شوند. اما جوانا با گفتن اینی کلمات به یک نحوی اونا را به دهن بیماری پیله می کنند.
درست.
اگه اونا را بیماری هم متضرر نسازه، وقتی که ضعف روانی به اونا وارد شوه یا اونا در مقابل ضعف قرار بگیرن، اعتماد به نفس پایین می و مراقبه.